Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نن د پنځم به ورځ د دیار لسو اته نوې یوم هجری مریض کال سلواغي یا دل ویتلې رښتمه د 2020 میلادي کال د فبروري له دیار لسم سره برابر ده. نوریاس نوریم او درلومنه نن ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شورا هیله مند ده چې په نږدې راتلونکي کې ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. د ناتو سر منشي هم وایي دا تړون هڅه کوي د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره واروي زمینه برابره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د خبرونو تفصیل. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کې بیل هاجسن ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی نیکولاس کی هم ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ښایي نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي. د کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډېدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یوه ویشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 120,000 مشکوکو رایو 10% او له وخته بهر د 102,000 رایو 15% سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایو به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه مله شول چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري. ولیزاده زیاته کړه چې د سهشنبې او چهارشنبې پورې سر په سر په سالنګونو واوره وورېده. د سالنګ د لویې لارې مسؤلین وایي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په هدف لار بنده کړې ده او ښایي نن هم بنده وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل که د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر درې اونیو پورو سوریایي ځواکونه ووځي.
شوبات ای سونه کړه رژیمي
موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو، یعنې زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي. هر رنګ چې وي، که د هوا له لارې وي، د مځکې له لارې وي، موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو. په سوچ کې په 2013 میلادي کال کې سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اور بند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ایدلیب کې ترهګر نه ځپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړي ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. د دغه پریکړه لیک متن چې برېټانیا ترتیب کړی و پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. په لیبیا کې د پخواني واکمن معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته په دې هېواد کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې. یوه له روسیې سره، بلې له ایران فعالیت کوو. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتاینل ګلیچر وویل دغو شبکو د یوه حکومت یا یوه بهرني لپاره فعالیت کوو. د روسی شبکې هدف اوکراین او د روسی ګاونډیان ول او د ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویلی د هغو کسانو چې د دې شبکو مشرکه ول هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پاڼې، 12 انټرنټ پاڼې، 9 ګروپونه او 4 د انستاګرام حسابونه په روسیه کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پاڼې او 4 د انستاګرام حسابونه بند شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه درې، اسمان وریز او د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 6، اسمان زایزه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 6، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 5، اسمان شین.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه مو صافه اواز اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ډېر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي.
داسې معلومیږي چې کیدای شي په ډېر نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لار هواروي زمینه برابره کړي.
which is the way to peace.
ناتو او دغه راس په افغانستان کې د لیټرون د غوسمل ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ترکیه ولسمشر پر روسیې انتقاد کړی دی چې د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم دی. خبرونه په روسي برخه کې ته خبرم. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 5.5 په صفه وازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنودی خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان سولې علي شورا وایي چې په ډیر نږدې کې به خایې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویټرز خبري آژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا د حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني ښودلې و. تفصیل د احمد شبر پر پورت کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي د امریکا د نظامی قواو د وټلو په محلويش په ارتباط باندې دی او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالی شورا هر کله وایي
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ترامپ اداره هڅه کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي په ورته وخت کې نیویارک ټایمز رسپنې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي د نیویارک ټایمز راپور د سی ان ان له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري د دې ورسپانې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي خو بارنت روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار وو د ازادي راډیو غندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمې شي امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري روبین چې وخت په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقه ورسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي
وی سترونګلی بلیو دټ دټس د بیسټ وی فور ناتو ټو سپورټ
موږ په کلک باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لارې ته زمينه برابر کړي موږ په هغو اقدامات هرکلی وکړو چې د شخړو د کمیدو باعث کیږي د ناتو سرمنشي پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمیدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي د سیشن بي پښپ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي پاړه چې په اوربن و بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګند کړه او رویټرز شانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشان کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبري وکړي
د غرض د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ هم وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لار هواروي زمينه برابر کړي د ناتو او افغانستان کې د تړون د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې نور شریکانو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمه څرګندونه وشوې د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی له نور تفصیل سره
د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لاره تر لاسه کیدای شي هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماخام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي
for this inter-Afghan dialogue
هغه څه چې مونږ یې درامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لار ده او لا هم اوږده لار ده مګر لکتر لګه ز امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولای شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو پر رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ مویل چې ناروی او جرمني ویلي چې دوی حاضر دي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سه‌شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربند به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبې د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاسکی هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر څلور بجو لازادی رادیو.
نن ده ازاده ای پتاپوکی په اونیس پروگرام که به هم ده سولی موضوع چیرو. د سهار وبجي او ولس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلی چې پومپیو خوشبیني څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ریسپاند لیکلی و امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلی که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنا ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایښتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلي د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. ښاغلی آریا ازادي راډیو ته ویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
ازادي راډیو اورې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته په کتنه کې مهم د سولې په باب واورېدل. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم یو شمېر میرمنې خپلې راتلونکې ته اندېښمنې دي. یو شمېر د دې ولایت میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې په اړه جوړېدونکو نړیوالو غونډو کې تر اوسه ورته د پام وړ ونډه نه ده ورکړل شوې او دوی له دې بې برخې شوي چې د پکتیا د میرمنو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبري احسان آریان پرې رپورټ لري.
په پکتیا کې یو شمېر میرمنې له دې عمله چې تر اوسه په ترسره شویو ټولو ناستو کې د سپیل ختیځون میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې اندېښمنې دي. دوی وایي د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې د ښځو اوسنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی او د روانې جګړې تر ټولو زیاتې قربانۍ د همدې ولایتونو میرمنې ورکړې، خو لا هم نه پوهیږي چې د سولې د خبرو اترو په روانه پروسه کې به د دوی په حق څه ډول پرېکړه کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټر نازدانه پکتیاوال د دې زون د میرمنو د اصلي تصویر درسولو او د دوی د حقونو څخه د دفاع په موخه په ورته بهیرونو کې د ښځو ګډون مهم بولی.
د موږ زویره دا چې د خلک کینی هم کسول هم وشي، موږ په دې ډالي کې چې د رسول د ښځو د ازادي په قیمت تمام نشي.
میرمن انارګوله زیرک هم ورته اندېښنه لري. دی وایي هغوی چې له مرکز کابل د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو په استازیتوب برخه اخیستې، د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر د لرې پرتو ولسوالیو او کلیو د میرمنو له اصلي ژوند نه خبره دي.
صرف د مرکز نه یو څو کسه خواندي د موږ محدود په دې کې ګډون کوي. ولې پکتیا خپله یو مرکز ګرځېز او ډېر ولسوالۍ دي، موږ ډېر خواندي سي زوریدلې د ولسوالۍ خواندي زوریدلې، باید موږ د ولسوالۍ خواندي په پروسه کې سهم واخلي.
له دې وړاندې افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزات په وار وار ویلي چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته ځنګړی پام کیږي. دلته په پکتیا کې هم د ښځو چارو ریاست مني چې تر اوسه هیڅ ادارې د سولې اړوند ناستو کې د دې زون میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل:
کوم مذاکرات د صلح روان دي، په دې باندې نه پیږو چې دلته د میرمنو په باره کې څه فیصله کیږي کی او هغه صلح سی بیا رامنځته سوله. موږ د زون په کچه ټولې خویندې سی بیا به څه کیږي او خویندو ته به خپل حق حقوق په څه شکل باندې ورکول کیږي.
د سویل ختی زون میرمنې چې اوسمهال لا هم د پوهنې، روغتیا، کورنۍ ژوند، اقتصاد او د بیکارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو په ناستو کې د نه ګډون څخه شکایت کوي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د یادونې وړ بولو چې نن د فبروري 14 ده، د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. نن په ټول افغانستان کې نن سبا البته یو سلو څلور نوې راډیوګانې فعالې دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوه دولتي ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، په بله خپرونه کې به یې درته خپور کړو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 15 کلونو راوروسته لومړی ځل دی چې د انقرې او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیه ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداری ورکړ که چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته کچرته زموږ پوځیانو ته ډیر وړ زیان هم ورسید. موږ به د سوریې د رژیم پوځیان په هر ځای کې چې وي پرته له دې چې د سوچي تړون ته وګورو وڅپو. په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیه او روسیې له لوري د اوربان تړون لاسلیک شوی و. د ترکیه ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیه نور ځواکونه رسیدلې دي. روسیه د ترکیه په جواب کې ترکان تورن کړی دی چې د سوریه په شمال لویدیځ شهر ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړي دي. ترکیه په روسیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنگرونه پیاوړي کړي دي او هلته نور تجهیزات او پوځیان استولي دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیه لس سرتیري وشل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریه د حکومت تر سلو ډېر سرتیري وشل دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکوي کوي، یعنی له هغه مهال را وروسته چې ترکیه یوه روسي چټل وتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیه فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسي ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملین ویان دیمتری پسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکیې ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکیچن کړی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانو په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي کیبل هرسن پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره نن هم د ترافیکو پر مخ بنده ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورن کړ چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو، په ټوله سوریه کې به د بشار الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربن غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړي دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایه ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. فیسبوک دو شبکې پرون بندې کړې. ویل روسیې بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله.
دا ژوند رنگونه
لوم دې راته وایي څه کار کوي؟
سیم کباړ ولوم.
دا کباړ د کار پاړه کراته وایي. سخت دی آسان دی؟
آسان دی.
پورس کی څومره راټولوي؟
بابوجه یو بوجه یار څو نه راټولوي.
به دا ټول خرڅوي؟
او
پورس کی تاسو څومره کار کوي دلته؟
یو نیم سلسلی پنځوس یا بیا یا تیا یم دغه په ګټو
د کثافاتو کې چلاس وهي او کباړ راټولوي. نو بیا خو ناروغي غي نه؟
نه مونږه به غلط سوي.
نو خو خامہ خلته میکروب دي سړی پلاس لګي په وجود لګي کنک سړی زین شین ورته پلاس نه کینو هغه خو به ناروغوي میکروبونه دي ټول.
نه مکروبې مونږ دا سمندې دا ډیرا
څنګه
ډیرا سره مونږ بلدي شپم پکې وسیار چیګو
خو وې د کډم شپ پکې.
او
د دې کار تر څنګ څبل کارم کوي؟
نه اندا غنټو لګ کباټو لګ بس اندا مغره
در سم نه وای.
نه
دا کباټ چې ټول کلیبه پڅوړې
ټوډې وډم بورړم چېړم تاسو
نه دلته چې بوجې کې واچې کنه به پڅ شوړې کوړتا
خرګاډي کې بس کې لیار چې یوړې
څنګه دې ژوند ور سره جوړ دی لدی کاروبار سره کنه
جو جوړ لا
کورنۍ کې یوازې ته کار کوي کڼور څوک مشته؟
نه نور څنګه نشته هغه یو ورور می دغه بیلله.
یوازې ته په دې عمر کار کوي ورته؟
او
څوک لنې ته؟
د سوارلس.
سوارلس ها نو دا سوارلس کلن زلمه کولای شي تر ټول کور وچلوي؟
ولې نه سي چلوي دا کباړ باندې چلوي نه هر یو څه.
دا د ژوند رنگونو یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پاتره سی. خلاصې ډېر سره اوسې زموږ خبرونه
د مخام تر و بجو دوام کوي. البته د نوې ورل بولو چې نن هم د رادیو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د طالبانو د رژیم له نسکورېدو را په دی خواله، یعنی 2001 کال رئیس ډیرو راډیوګانو په کار پیل کړی دی. دغو راډیوګانو په افغانستان کې ستاسو د لپاره څومره د خبر رسولو یا د معلوماتو رسولو په برخه کې له تاسو سره مرسته کړې ده؟ د ازادي راډیو په بل خبرونه کې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو